نو مونږ ته د فضول بحثونو نه ځان بچ کول دي چې دا د سونه وه بس دغه پوره ده چې دا شجره ممنوعه وه، یعنی هغه ونه وه چې هغوی آدم علیه السلام او بی بی هوا ته ویلی شوي وو چې د دې خوا له مه ورځئ. کچریتو دې ونې له خوا له ورغلی نو تاسو دواړه به ظالمان شئ. دا خبره یاده ساتئ. ظلم څه ته وایي؟ حقدار له د هغو حق نه ورکول. دا الله تعالی حق دی چې د هغو فرمانبرداري وشي. هغوی ته یې وی چې د کوم ځای نه خوړل غواړئ نو خوړی شئ. صرف یوه ونه ده چې تو د دې خوا له مه ورځه. دغه شان په دې دنیا کې ډېر سیزونه دي، بې شماره سیزونه دي چې هغه حلال دي. حرام سیزونه دومره کم دي چې د هغې لیست په قرآن کې ورکړی شوی دی. باقي ټول هر څه حلال دي، لیکن بیا څه شو؟ فأزلهم الشیطان رأخویول هغوی شیطان، یعنی ویلم سوال شیطان هغه سیز کې هغوی ته شک او وسوسې اچوي او هغوی لی نږدې بوزي د کومې نه چې هغوی الله تعالی منع کړي وو. په جنت کې څومره ونې وې خو هغه ټولې پرېښودې شوې. صرف دا یوه ونه وه د خوراک دپاره. شیطان د انسان سره هم دغسې کوي. څومره سیزونه په دنیا کې حلال دي نو انسان په حرام سیزون ورپسې کړي. شراب دي، ډرګز دي، یا نور حرام سیزونه دي چې هغه الله تعالی منع کړي دي، نو په هغې پسې انسان پاگل کړي او بیا انسان په هغې باندې داسې اډکټ شي چې نشه یې نوي کړي نو وخت پرې نه تېرېږي. سړي له الله تعالی د څلورو ښځو پورې اجازت ورکوي، لیکن هغه څلور حلالې پرېږدي او په حرام کې خوله نه نباسي. هغو ته اټریکشن په حرام کې ښکاري، نو دغه شان کېږي. شیطان انسان داسې خویوي، لمسوي چې په منه سیس پسې بوزي. په دنیا کې یو څو منه ونې دي او شیطان انسان هغې طرف ته اټریکټ کوي او بوزي، نو بیا هغه وخوییږي. فأزلهما توګورئ او نوټ کړئ. نو علم سوالی دواړه، ځکه چې د هما ضمیر ورسره لګېدلی دی او خلک وایي چې بی بی هوا یې لمسولی وه او بیا هغې آدم علیه السلام مجبوره کړو نو هغوم وخوړه. نو دا ټول قصور د ښځې دی، حالانکه قرآن وایي چې دواړه یې ولمسول. او یاد ساتئ چې کله انسان نږدې ورشي دا یې نه دي ویلي ولا تأکلا چې تاسو دواړه مه خورئ، بلکې ویلي دي چې دې ونې ته نږدې مه ورځئ. دلته تاسو په حکمت پوهیږئ. د زنا د پاره هم راځي ولا تقربا زنا، چې زنا ته نږدې هم مه ورځئ. نو د حرام سیزونو یا ګناه نږدې هم مه ورځئ. دا ولې ویلی شوي دي؟ ځکه چې انسان د دې سیزونو خواله ورشي که نه نو په هغې کې اخته شي او بیا داسې ګانچه شي چې د هغې نه ځان ازادول ډېر ګران کار شي. ځینې خلک وایي چې نه، ما خو صرف قتل، ما خو صرف چک کول، ما خو صرف انفورمیشن اغستو، ما خو صرف ایمیل کلاو کړو، ما وی چې ودرېږه چې په دې کې وګورم چې آخر په دې کې څه دي، ما خو صرف د هغو سره خبره کوله، زما په نیت کې خو څه خرابې نه وو، بس ما خو په یو نظر اچونو، ما خو سونه کول. نه، هغه یو نظر، هغه یوه خبره، هغه رورو ډېره لویه شي. چې انسان کله د ګناه خواله ورشي نو په هغې کې ارتاو شي. ګوره که نه، چې هغوی ونې له خواله ورغلو نو مېوه یې وخوړه. نو یوه خبره واورئ چې دا چېرته مه وایئ چې زما خو تجسس و، ما خو هسې کتل. نو سوله کتل غواړئ چې الله تعالی منع کړي دي نو بس د ګناه کار دی، هغې ته نږدې مه ورځئ. خپل ځان دومره طاقتور مه ګڼئ چې زه خپل ځان کنټرول کولی شم. چې کله تاسو په دې لارو باندې ځئ نو بیا به په ګناهونو کې غورځېږئ، ځکه چې الله تعالی د شرک ټولې لارې بندې کړې. په تصویرونو کې یا په بوتانو کې هیڅ خرابې په خپله نشته، خدا لارې جوړېږي شرک طرف ته د تلو، ځکه داسې زونه بند شو. دغه شان چې خلک په شریک محفلونو کې وي یا په بیک پردګۍ کې وي، دا زنا طرف ته بوتلو والې لارې دي. الله تعالی دا لارې هم بندې کړې. نو شیطان دوی دواړه څنګه لمسولي وو؟ الله تعالی خو آدم علیه السلام له دومره علم ورکړی وو، هر څه ورسره وو، د هغو په لمسه کې څنګه راغی. نو ګورئ په سورت عراف کې راځي چې الله تعالی شیطان ته وی چې تو سجده وکړه، نو هغو تکبر یعنی لوی وکړه او هغوی چې ماله مهلت راکړه د قیامت ته ورځې پورې. دا په سورت عراف په اتمه سپاره کې دي، د هغې نه زه وایم د څوارلسم آیت نه مخکې. هغو الله تعالی ته وی چې ماله مهلت راکړه په دې وجه چې تاسو ګمراه کړم، نو زه به د دوی پسې د لار کې کینم او په دوی به حمله کوم، د مخې نه، د شا نه، د ښي طرف نه، د ګس طرف نه، او په دوی کې به اکثر تو ناشکره بیا مونې. اے الله، دا ټول ناشکره دي، او د کوم آدم دپاره چې تا زه وایستم او زه دې وشړلم، نو زه به دا ثابت کړم چې دا ناشکره دي، زه به په دوی باندې دغه شان حملې کوم. الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې ځای نه ورک شه او خوار شه او اوزه، او په دې کې چې څوک ستا خبره مني نو زه به دا ټول په جهنم کې واچوم. او مونږ حکم ورکړو چې اے آدم، دا څوک وای؟ الله تعالی وای تو او ستا ښځه په جنت کې اوسئ. نو په سورت عراف کې هم دغه سیم آیت دی، صرف رغدن پکې نشته. د دې آیت نمبر دی نلسم د سورت عراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله تعالى ورتوي خريس كي أو دي وني تنزدي مورزي، یعنی تاسو به د ظالمانو نشئ. نو بیا شیطان د دې دوانو په زړونو کې وسوسه واچوله چې د دې شرمګاه د یو بل نه پټو، چې د دوانو په مخ کې بې پرده شي. پوه شوی په دې خبره د شیطان د دې لمسون وجه سوه چې د دې دوانو کپڑے رالی شي او یو بل تخکاره شي د دې پټ ځایونه. باقاعده دا خبره د دلته چې یو بل ته د دې پرایویټ پارټس یعنی پټ ځایونه ښکاره شي، یعنی شیطان دا غواړي چې حیا ختم شي. دا حیا د کنه چې انسان ځان پټوي، وړوکی ماشوم هم خپل ځان پټوي، چې دوی لغړ شي. او تر نن ورځې پورې شیطان دغه کار کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حیا او ایمان سره سره دي، یعنی د دوانو د یو بل سره ډیر تعلق دی. یو ختم شي یعنی رخصت شي، نو هغه بل هم رخصت شي. چې کله ستا حیا لاړه کنه، نو ستا ایمان هم لاړو. شیطان سواری چې زه د انسان حیا رخصت کم، چې د سترګو حیا یې لاړه شي، د غوږونو حیا یې لاړه شي، د خولې حیا یې لاړه شي، د لاسو خپونه یې حیا لاړه شي. چې سترګې حرام ته ګوري، شهوت والا سیزونو ته، نو د سترګو حیا یې لاړه شي. چې غوږونه بې حیا خبرې اوري، نو د غوږون نه حیا لاړه شي. چې ژبه بې حیا خبرې کوي، نو د خولې نه حیا لاړه شي. یاد ساتئ چې کله حیا لاړه، نو ایمان هم لاړو. دا حدیث دی. او چې ایمان لاړو نو حیا لاړه. چې چا سره ایمان نه وي، نو څنګه د بې حیاي کارونه کوي؟ نو دا دواړه د یو بل سره ډیر تعلق لري، ځکه شیطان غوښتله چې د دوی نه حیا لاړه شي. څومره ګنده یعنی صفا ذهن و داغو چې د هغوی پټ ځایونه یې ښکاره کړل. نن هم شیطان انسانان لغړوي او انسان ډیر په خوشحالۍ سره د هغو خبره مني. دا د هغو د اولنۍ ورځې نه پلان و. هغو ورته دا نه وي چې زه ستاسو پرده لرې کوم یا تاسو لغړوم، ځکه چې هغو ته پته وه چې داسې خو به دوی زما خبره ونه مني. بلکې ورته وی شیطان ورته وی چې تاسو خپل رب د دې ونې نه صرف په دې وجه منی کړی چې کو تاسو دا اخرۍ، نو تاسو به فرشتې جوړې شئ او بیا به ټول عمر ژوندي یئ، نو ځکه یې تاسو منع کړی. دا خو ونه ده، کو دا مو وخوړه نو د همیشه دپاره به درته ژوند میلاو شي. او ګوره، د انسان دا ډیر غټ شوق وي چې زه دې همیشه ژوندی یم. نن وګورئ چې مرګ، چې د مرګ خبره راشي، نو خلک وایي الله دې نکړي، الله دې نکړي، الله خو به دا کوي، مرګ خو را روان دی او کو نه دی را روان. تاسو وایئ لیکن زمون په مخ کې څوک د مرګ خبره وکړي نو مونږ وایو الله دې نه کړي، نو الله خو به مرګ ضرور ورکوي، لیکن مونږ دومره یریږو چې چرته زمون ژوند ختم نشي. بس د ژوند د ختمېدو نه مونږ ډېر یریږو. انسان همیشه کوشش دا وي چې زه دې همیشه ژوندی یم. اوس هغو ته هم پته ده، نو هغه یعنی شیطان ورته وایي چې ته به همیشه ژوندی یې، خو د دې ونې میوه دې وخوړه او د دواړو مخامخې قسم هم وخوړو چې یقین وکړئ چې زه ستاسو خواخوږی یم، یعنی خیرخواه یم. اوس وګورئ سبحان الله، دا شیطان چې دی نو دی انسان ته د خیرخواهۍ په جامه کې راځي. دا به درته چرته هم ونه وایي چې زه تا ته د ګناه خبره کوم، دا ګناه وکړه. هغه خبره دومره خوږه کړي او دومره په ارام ارام باندې بنده هغه طرف ته ورسم کړي او ورته وایي چې زه ستا خیرخواه یم، په آرام آرام رو رو بنده بوزي. دا به درته چرته ونه وایي چې قرآن پرېږده یا د قرآن د وینا فایده نشته، داسې به درته نه وایي. هغه به درته وایي هی ته څومره ستړی شوې، دومره ډېر وخت لګي، څومره محنت کوې، تا له خو هسې هم سونه درځي، نو څه فایده؟ نورو خلکو ته وګوره، هغوی خو دومره مخکې لاړل، هغوی له ډېر څه ورځي، څه فایده ده چې هسې خپل ځان ستړی کوي؟ او بیا انسان وایي چې واقع دا ګران کار دی، او دومره په خیرخواهۍ سره راځي. نو هغه د خیرخواهۍ په جامه کې راغی او آدم علیه السلامی ولمسو، فأخرجهما مما كان فيه، او هغوی دواړه یې را وویستل د هغې نه، د سونه یې را وویستل، مما كان فيه، په څو کې چې هغوی وو، هغوی دواړه په څو کې وو. دا هی د جنت لپاره راځي چې د هغې نه یعنی د جنت نه یې هغوی را وویستل. وقلنا اهبطوا، چا وی الله تعالی وی، نو دا نتیجه ده د نافرمانۍ. اهبطوا چې تاسو اوځئ د دې ځای نه، کوز شئ د دې نه، نو د دې نه پته چلیږي چې هغوی په اوچت ځای کې وو، د کوم ځای نه چې آدم او هوا ویستی شو، او ځای چې په تاسو کې باز د بازو دشمنان دي. اوس آدم علیه السلام څه کړي وو؟ د هغو نه ګناه شو، د شیطان نه څه شوي وو؟ یو ګناه ترینه شوی وو. اوس د آدم علیه السلام رویه څه ده او د شیطان رویه څه ده؟ د دواړو رویې مختلفې دي. الله تعالی دواړه لری کړل، اهبطوا اوځئ. په اهبطوا کې چې واو او الف دی، نو دا د ډیرو د پاره راځي چې صرف هغوی دواړه یې نوره لری کړي، شیطان یې ورسره هم لری کړی وو. آدم هم، هوا هم او شیطان هم بعض د بعضو دشمنان دي، یعنی انسان او شیطان تاسو د یو بل دشمنان یې. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین، ستاسو د پاره اوس په ځمکه کې وخت دی، تر هغې وخت پوری تاسو په ځمکه کې اوسئ او فایده حاصلوئ، د یو خاص مقرر وخت پوری، یعنی د همیشه د پاره هلته نه یې روان، واپس به راځئ زما طرف ته، لیکن د الهین پوری یعنی د یو خاص وخت پوری. تاسو دا مه وایئ چې دلته به تاسو همیشه یې، بس لږ وخت له تاسو روان یئ. دای ورته په هغه ورځ ویلي وو، هلته د څه دپاره لاړ شئ؟ اوسیږئ او ژوند تیر کړئ. بعضې خلک وایي چې هایي که آدم علیه السلام میوه نه وی خوړلې نو مونږ به په ځمکه کې نه وو. نو په اوله کې مونږ ویلي نه وو انی جاعل فی الارض خلیفه، الله تعالی د ځمکې دپاره آدم علیه السلام جوړ کړی وو، د هغه ځای نه به یې رالیږو، خو ظاهره ده د عزت سره به رالیږلی شوی وو. اوس څو دي؟ د دې ځای نه اوځئ، کوز شئ. اوس څه وشو؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اوس آدم علیه السلام او بی بی حوا ډېر ستومانه شو په خپلې غلطۍ، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته یو څو کلمې وخیلې. مخکې هم راغلی وو، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، مخکې هم آدم علیه السلام ته خطاب شوی وو او احکامات ورله ورکړی شوی وو چې ای آدم، ستا او ستا ښځه دلته اوسئ او خوری څکئ. اوس هم خطاب آدم علیه السلام ته شوی دی، فتلقى آدم من ربه کلمات، نو دا څه شی دی؟ داسې ولې وشو؟ ځکه چې حکم خو د دواړو د پاره وو، نو دلته خبره آدم علیه السلام ته ولی مخاطب شوی ده چې هغه دا حکم واوري او خپلې ښځې ته یې ورسوي. ولی ځکه چې د خاندان سربراه چې وي ذمهداري د هغوی خاندان د هغو ذمهداري وي، دا نه ده چې هغه مالک شو یا د ښځې درجه کمه ده، خو دا ده چې ذمهداري په سړي ده. هغه به الله تعالی له جواب ورکوي د خپل خاندان متعلق، هغو ته خپله ذمهداري پوره کول دي. ځکه الله تعالی حکم آدم علیه السلام له ورکوي چې هغه خپلې ښځې ته حکم ورسوي، کلمې هغو ته وخیلی شوې. اوس دا کلمې سوې کلمې داوې چې د هغې ذکر الله تعالی په سورت اعراف کې کړی دی چې هغوی ته الله تعالی کلمې وخیلی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چې ای الله، مونږ په خپل ځان باندې ظلم وکړو او که تا مونږ معاف نکړو او په مونږ دې رحم ونکړو، نو یا الله مونږ خو به ډېر نقصان بیا منو. نو هغوی سوی چې مونږ په خپل ځان ظلم کړی دی، ځکه چې الله تعالی ورته ویلي وو چې که تاسو د ونې خواله لاړی نو څه به شی. الله تعالی ورته ویلي وو چې د ظالمانو نه به شی. نو ځکه هغوی وایي چې ای الله، مونږ په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم کړی دی، زموږ نه ظلم وشو، ته مونږ معاف کړی. او ای الله، که تا مونږ معاف نه کړو نو مونږ خو به د یو ځای هم نه شو. نو ګورئ، دا دعا هم الله تعالی په خپله دی ته خیالی ده په سورت اعراف درشتم آیت کې. نو دا کلمات ورته الله تعالی وخیل. آدم علیه السلام ته خدا هم پته نه وه چې توبه څنګه وکړم، پیمانه خو خو د توبې پته ورته نه وه. او په قرآن کې چې څومره دعاګانې دي، نو هغه مونږ ته الله تعالی خیالي دي چې مونږ د هغې سره د الله تعالی نه سوال کوو، د هغو نه غواړو یا هغو ته دعا کوو. اوس آدم علیه السلام دومره شرمنده و، خدا ورته نه وه پته چې آیم سوري څنګه وکړم، چې یا الله ما معاف کړي. نو الله تعالی ورته په خپله وخیلې کلمې دا ووایا: او زه به دې معاف کړم. اوس وګورئ چې ابلیس هم غلطي کړې وه، او دلته د آدم نه هم غلطي وشوه، لیکن آدم علیه السلام د غلطۍ نه پس فورا دا خبره ومنله چې زمانه غلطي شوې ده، او هغو معافي وغوښته. که چېرې هغو هم جستیفیکیشن ورکړی وی او کدای ویلی وی چې ای الله، تا خو زه د ځمکې دپاره خلیفه جوړ کړی وم، دلته خو تا زه هسې هم رالیږلمه، دا تا زما په تقدیر کې لیکلي وو، نو په دې کې زما څه قصور دی؟ اکثر مونږ داسې خبرې کوو کنه چې دا خو زما قسمت وو، نو ځکه ما دا ګناه وکړو. که الله زما په قسمت کې نه وی لیکلی نو ما به نه و کړی، داسې وایي کنه. نو دا خبره چا کړي؟ دا شیطان. هغوی تا زه ګمراه کړی یم، او هغو بحث شروع کړو چې ما دا ځکه وکړل چې تا ما ته دا ووی، که تا راته نه وی ویلی نو ما به نه و کړی. او بیا یې لاجک هم ورکړو چې زه دې د وور نه پیدا کړی یم او دې دې د خټې نه. دا خبره یاد وساتئ چې د الله تعالی په فیصلو په مخ کې انسان لاجک ورکوي، نو دا کفر دی. او چې کله انسان غلطي وکړي او خپله خبره صحیح ښکاره کوي، نو دا ابلیسي رویه ده. داسې ابلیس کړی وو. آدم علیه السلام هم ډیر جوړېدی شو، خو هغو داسې ونه کړل. دغه فرق دی په آدم او ابلیس کې. آدم ته خپله خبره صحیح نه ښکاري، ګنی لاجک هغه هم ورکولی شو، نو داسې آدم علیه السلام له مقام ورکړو. ګنې که وګورئ، نو په ځینو خبرو کې آدم او ابلیس یو شان وو. الله تعالی دواړو له عزت او مرتبه ورکړې وه، دواړو نافرمانی وکړه، دواړو ته د نافرمانۍ نه پس موقع میلاو شوې وه. خو یو دې دی چې هغو ته چانس میلاو شو، نو هغو توبه وکړه او بل لاجیک استعمال کړو او خپله خبره یې راټینګه کړې وه. آدم علیه السلام خپله غلطي ومنله چې غلطي زما وه، او بل وی چې نه، داسې نه ده، صحیح خبره دا ده، زه خو قصوروار نه یم. نو قصور ومنئ چې غلطي وشي، توبه کړئ او عاجزي اختیار کړئ. د توبې مطلب دا دی چې بنده رجوع وکړي، واپس راشي. نو انه هو التواب الرحيم نو بشک الله تعالی ډیر زیات توبه قبلون کې دي چرته دا موای چې زما سو قصور دی یا ما سو کړی دی خپل غلطی منی اکثر زمون په خپل باندې دا نمونه الفاظ راځي نو یاد ساتای دا قصه بار بار په قران کې راځي الله تعالی غواړي چې مونږه فیصله وکړو چې دا قصه مونږه بار بار وایو نو مونږ ته فیصله کول دي چې مونږ په کومه لاره باندې روان شو د آدم علیه السلام لاره او که د شیطان لاره چې غلطي وشي نو مونږ به لاجک یعنی منطق ورکوو او خپله خبره به سموو او که غلطي وشي نو مونږ به معافي غواړو چې غلطي رانه وشي نو مونږ به خپل ځان صحیح ثابتوو او که ځان به ټیټوو دا فیصله تاسو ته په خپله کول دي هر ځل د آدم علیه السلام قصه تاسو ته دا خبره را یادوي یوه بله خبره شیطان له الله تعالی یو حکم ورکړی و هغو هغه حکم ونه منو د انسان سره په ژوند کې داسې کیږي مونږ ته څوک د الله تعالی حکم واوري او د الله تعالی احکامات زموږ په مخ کې کیږدي او چې مونږ یې واورو نو مونږ تکبر وکړو خپل ځان او خپل عقل راته ډیر غټ ښکاري او خپل علم راته ډیر زیات ښکاري چې زموږ نه خو داسې نه کیږي مونږ خو داسې نه شو کولی نو دا څه دي دا ابا یعنی انکار خو دی وستکبره دی دا خو زه نشم کولی ما ته ګران کار ښکاري نو دا ابلیسي رویه نه ده فرق صرف دا دی چې الله تعالی ابلیس له مخامخ حکم ورکړی و او مونږ ته احکامات د وحي په ذریعه میلاو شوي دي د قرآن په ذریعه مونږ ته حکمونه میلاویږي نو دا داسې دي لکه چې چا له خپل باس مخامخ حکم ورکړي او بل ته ایمیل وکړي نو په دواړو کې خو څه فرق نشته حکم خو د باس دی که نه د هغه رب حکم دی او انکار د هغو د حکم دی نو نن ابلیسي رویه شته زمونږ په معاشره کې تاسو نه ګورئ چې خلک هرې خبرې له څونه څو بهانه ګوري لکه څنګه چې ابلیس بهانه کړې وه تاسو نه ګورئ چې خلک هر څیز دپاره دلیل ګوري ها ډیر داسې خلک دی لکه څنګه چې ابلیس خپله خبره جستیفای کړې وه دغسې هغوی هم کوي نن انسان هم په ډیټای سره هغه کوي کوم چې ابلیس کړی و دومره ډیر د الله تعالی احکامات دي چې د هغې تاسو ته او ماته پته ده چې دا په قرآن کې دي زما رب دا حکم ورکړی دی بیا هم مونږ خلک انکار کوو او په ژبه باندې هم انکار کوو چې زمونږ نه کیږي دا زما نه کیږي زمونږ نه عمل نه کیږي چې مونږ نن دا کوو نو د نن زمانې سره به څنګه چلیږو نو تاسو داسې خبرې اورئ او که نه څومره ابلیسي رویې دي نن او بیا وګورئ ابلیس خو په دومره اوچت مقام و مونږ وایو چې هغه ډیر رسېدلی و او په یو انکار باندې څنګه راوغورځېدو نو مونږ څه یو مونږ کوم ځای ته رسېدلي یو زموږ سره خو نه داسې عبادات شته او چې هغه بچ نه شو نو دا راته ووایه چې مونږ به څنګه بچ کیږو او زه په دې خبره باندې حیرانه یم چې مونږ داسې خبرې وکړو او لا مطمئن هم یو چې نه هیڅ نه کیږي مونږ محفوظه یو او جنت زموږ لپاره دی هغه کار چې ابلیس 100 کاله مخکې کړی و هم هغه کار نن مونږ کوو الله تعالی وفرمایل وقلنا اهبطوا منها جميعا چې تاسو ټول وزئ کوز شئ ټول یو هغه کوزیدل و چې کله هغوی نافرمانی کړې وه او یو دا کوزیدل دی چې کله آدم علیه السلام توبه وویسته فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون چې اوس به تاسو له زما د طرف نه هدایت راځي دا هدایت ورکړي وه الله تعالی په هغه ورځ نو دا دی هغه دویم قسم علم یو خو د ځمکې علم و چې زما د طرف نه به هدایت راځي یعنی وحی به راځي او دا دی د دین علم دا رهنمایی یعنی هدایت په تاسو له راځي تاسو ته به میلاویږي فمن تبع هدایا نو په تاسو کې چې څوک زما د هدایت پیروي کوي یعنی په دغه لاره د هدایت په لاره باندې ځي نو دلته د اتباع لفظ استعمال شوی دی اتباع وایي چې څوک د چا په قدم باندې قدم دی او روان وي یعنی چې سو احکامات راځي بالکل هغه شان په هغه باندې تلل. نو دلته داشته چې څوک زما هدایت خکولوي یا په ښکلي غلافونو کې بند کړي وي او په الماری یا په تاخ کې ایښي وي او هغه دې اوس چېرته هم د تاخ نه نه رااخلي. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو د هغوی دپاره هیڅ یره او غم نشته. دلته څو راغلي دي چې څوک اتباع کوي فالو کوي یعنی عمل کوي د هغې مطابق ځي زما د هدایت مطابق. نو د داسې خلکو دپاره بالکل یره نشته. د هغوی دپاره هیڅ غم نشته نه په اخرت کې. ګوره یره د څو د خبرې نه وي همیشه د راتلونکي وخت یره وي د خلکو سره. او حزن یعنی غم د څو خبرې نه وي په تیر وخت کې کو د چا نه سورک شوي وي چې وایي داسې ولې وشو څنګه وشو چې انسان ته کله رهنمایي میلاو شي نو د هغو سره ډېر غټ غم وي چې هی الله ولې زمانه دا ګناهونه وشو. نو که څوک زما په هدایت باندې ځي او هغو ته به په راتلونکي ژوند کې هم یره نه وي او د تیر ژوند به ورسره غم نه وي. د دې مطلب دا دی چې دا نوي خبره ده. دا خبره آدم علیه السلام ته صفا ویلی شوې وه که چا ته به نجات میلاویږي نو د هغې صرف یوه طریقه ده چې څوک د الله تعالی د طرف نه چې کوم هدایت راځي او بنده د هغې اتباع کوي یعنی د هغو په احکاماتو باندې چلیږي. نو نن تاسو ته هدایت رارسېدلی دی او که نه. الله تعالی خو فرمایلی دي چې درځي به تاسو ته. نو تاسو در رسېدلی دی او که نه. او که در رسېدلی دی نو څنګه در رسېدلی دی؟ دا هدایت مونږ ته د وحي په ذریعه د دې قرآن په ذریعه رارسېدلی دی. د قرآن او حدیث په شکل کې رارسېدلی دی هدایت. اوس کو د دې اتباع کوو نو بیا زموږ دپاره د فکر او غم خبره نشته. بیا د الله تعالی د طرف نه خوشخبري ده کامیابي ده. او که نه کوئ نو بیا د هغو د طرف نه خوشخبري نشته. د هغوی دپاره څه دي؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. او چې څوک زموږ آیاتونه دروغ ګڼي او منی نه او یا وایي چې په دې خو څوک نشي تلی
اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا خلق دی د اور ملګری او په هغې کې به همیشه اوسیږي. بیا هم مونږه سوالونه کوو چې کوم ځای لیکلی دي چې قرآن زده کول فرض دي. که چېرته لیکلی وي نو هغه ماته وښیئ. دا یې کوم ځای لیکلی دي چې شراب څکل حرام دي؟ دا یې چېرته لیکلی دي هغه دای کوم ځای لیکلی دي چې زنا کول حرام دي؟ نو چې څوک د داسې خبرو په انتظار کې دي که نه چې قرآن زده کول فرض دي نو بیا هغوی ته خو چېرته میلاوېدی نه شي ځکه چې کوم ځای دي نو هغه هغوی ته نه ښکاري. د دې نه صفا بله کومه خبره راتلی شي چې زما هدایت به تاسو له راځي. نو که تاسو په رهنمایۍ باندې پوهیږئ نه نو په هغې باندې به څنګه چلیږئ؟
که چېرې څوک تاسو ګایډ کړي لاره درته وښیي او تاسو په لاره پوهه نه شئ نو تاسو به څنګه هغه په هغه لاره باندې ځئ؟ د فالو کولو معنی خو هم دا ده چې که ازدم وکړه نو بیا پیتلی شئ. چې څوک په لاره پوهیږي نه نو هغوی به پرې څنګه ځي؟ نو الله تعالی خو رهنمایي راولېږله اوس ستا کار دی په دې تلل. نو په دې ځان پوهه کړئ چې تاسو ته کومه لاره ښیي. دا ستاسو دپاره رهنمایي ده. دا ستاسو دپاره هدایت دی. دا به تاسو ته لاره ښیي او چې کله تاسو د دې مطابق ژوند تېروئ نو بیا سو یره او غم نشته. او واقعي ده داسې په آخرت کې خو د هغوی دپاره یره او غم نشته خو په دنیا کې به هم داسې کیږي. تاسو د خپل ژوند نه اندازه ولګوئ که چېرې تاسو رښتیا د دې قرآن اتباع کوئ که نه نو د ژوند یره او غم په کار ده چې رخصت شي ځکه چې دا انعام دی د هغه چا دپاره چې څوک د دې پیروي کوي. نو داسې نه ده چې غم به نه راځي. غم به راځي یره به راځي لیکن دا هدایت بندله سکون ورکړي او بندله ډیر طاقت ورکړي. دا همت ورکوي بندله او بیا هغو ته غم غم نه ښکاري او یره ورته یره نه ښکاري. دا بیا بندله د مقابلې کولو طاقت ورکوي. که دنیا والا ستا ډیر مخالف هم شي که هغه درته بدې ردې وایي مذاق در پوری کوي تا تاسو ته بیکورد وایي، څوک درته مولانی یعنی مله وایي، څوک سو وایي او څوک سو، لیکن بیا غم نه وي. هغه شاعر څومره ښه ویلي دي چې سویره ده چې ټوله خدایي کړي ستا مخالفت، کافي دی چې یو خدای زما د پاره دی، یو الله دی زما سره، زما د چا نه سویره، ټوله خدایي دي زما خلاف شي، خو چې یو الله وي زما سره، نو بیا یره د څه خبرې. وما کنتم اینما کنتم، هغه ستا سره دی چې تو هر ځای یې، د ټولو غمونو مرهم دا قرآن دی، د دې سره ټول غمونه لاړ شي، قرآن مرهم جوړ شي. ځینې خلک داسې وي چې یو ځل قرآن وایي نو د هغې سره د هغوی ټوله زندګي بدله شي، او بیا هغوی وایي چې د قرآن د وینا سره زموږ ژوند بدل شو. دا قرآن دی کنه، دا هدایت دی کنه، سو غم غم نه وي، یره یره نه وي، لیکن شرط سو دی د دې هدایت اتباع، یعنی په دې باندې تلل شرط دی. اوس کوئی څوک دروغ ګڼي نو الله تعالی د هغوی د پاره فیصله واوروله، فیصله شوي ده چې څوک دروغ ګڼي او د دې خبره نه مني، او چې څوک د دې نه انکار کوي د هغو د پاره جهنم دی د همیشه همیشه د پاره. اوس دا فیصله انسان ته کول دي چې هغه د دې رهنمایي اتباع کوي، او که څوک دا رهنمایي رد کوي دومره اسانه خبره ده، خبره صفا ده، مونږ له کول څه دي، چویس زمونږ سره دی. دومره په بدله لاره مزی واپس کور ته تلل دي، یوه ورځ الله تعالی طرف ته تلل دي، هغو ته مخ خیل دي یوه ورځ، چې دا رد کړی یا انکار ترینه وکړی آخر چرته بځی، الله تعالی طرف ته خو واپس کېدل دي، او بیا هلته د انجام اصحاب النار هم فیها خالدون، د دې کلام د رهنمایۍ نه چې څوک کفر کوي نو د هغوی د انجام متعلق ویلی شو بآیاتنا، نو الله تعالی دې موږ له د دې کلام د اتباع کولو توفیق راکړي، یا الله موږ په دې باندې عمل کول والا جوړ کړي، یا الله زموږ ژوندونه د دې قرآن مطابق جوړ کړي، او یا الله موږ د دې د کفر او د تکذیب نه بچ کړي. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعوري.
إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.